السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا څه ډول لیک دی؟ افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ خبرونه کې بشپړ حال درکو. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی ټیم نن دوهې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تن پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوي میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
کومه پیښه چې په سیاد بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې پکې متاسفانه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت ترسره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایه د لاکډاون یا ټول بند غځولو غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپایي ټولنې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اگست یې پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منع شي، که څه هم تادیوس دسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستلی شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتېدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ آماده یو انشاءالله، موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کېږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کېږي.
مشرانو جرګې خبریالانو ته پر ورپېښو ګواښونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنگاران و امنیت تا حکومت باید خاص توجه کی ترسو پوری هغوی په آزاده توګه وکولی شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا لیک د نابینایانو یا ړندو لپاره دی، خو د افغانستان دا معلولان ترې تر ډیره محروم دي. امریکا د روسیې یوه سخت دریځه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مقابله ازادي رادیو نه اوري 8:02 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی دوه ته ځي، څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د فرق مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپلو سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې
ارګ
مڼۍ هم په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکچي ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون په رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ آماده ان شاء الله کوم مشکل نه درو دا چې د مس پر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر باندې کیږي هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای به سمغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنګیالیو د ادغام په اړه خبره کړې د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
After the Geneva conference we also put very strict conditions.
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لورو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغه غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سرګډون وکړي ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند له اداري فساد سره مبارزه د کثرتګرایي ټولیزوالي او دیموکراسي دي تو دا هغه شرطونه دي چې سوله پر ممکن
کیږي.
دا افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوه خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل. خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
د تاوتریخوالی په دوام په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې جګړې او چاودنې زیات شوي. تازه خبر دا دی چې د کابل په کارتیناو سیمه کې پر یو رنجر ماین چاودلی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه چاودنه تایید کړې خو ویلي دي چې یوازې یو پولیس پکې سطحي ټپي شوی دی. تفصیل یې په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. د دغې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبریالانو په وړاندې د هدفي وژنو د زیاتوالي او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
پروسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عدل ایما قوه جلسو د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې له حکومته په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بې ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت ته حکومت بس خاصه توجه کوي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. همګ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلي ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبریالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کېدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدسي او خبریالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسول وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي تاریخ آریان
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوی دي. ځین تعددونه تر اوسه هم شته د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالان امنیت
موږ ډیر مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش او وړم ورځ، په غور کې د غور غږ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو یا ړندو لپاره د بریل خط یوه بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یوه مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4 د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه دا راپور چمتو کړی چې د یوه نابینا شاعر په غږ پیلیږي.
من از این پس به کسی درد دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا.
سترگی نوینی خو خط په خپلو ګوتو لمس او شعر لولي. همایون 14 کلن دی. د پستر ګړون دی او 11 کاله کېږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې ښوونکی دی. همایون شاعر هم دی. د د پوینا تر دې د میدو شعري ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نورو هیوادونو کې نابینایان نوي ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
د بده مرغه زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کېږي، اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو اورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ وه چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نوم ونومول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کېږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان یې په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخه کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمپ او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
لدې سره د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړې شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 109 نجونې او 209 نوي هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره په دې هڅه کې ده
چې یو پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې ووشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي. نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت یو شمیر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبته شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوب ماشومانو ته افغان دولت څومره زمينه سازي کړې او دوی څنګه دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلید په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول ړاند دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزوري لید او نلید شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په هکله یو مطلب کې لیکي چې دغو وژنو چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي خو ځینې دا اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه. بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و. بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او رپورټونه یې جوړول. او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپل سیمه کې د بیوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له 2 لسیزو جنګ وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نیسي دغه وژنې د بدامنۍ د کچې د لوړوالي یوه څرګنده نښه او د اندېښنې وړ ده. د ټولو امریکایي ځواکونو احتمالي وتلو په افغانستان کې د زور زیاتي او کړکیچ د پراخېدو د امکان اندېښنه هم رامنځته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې هدفي وژنې په ټولنه کې د ویرې او طرحې د خپرولو په هدف ترسره کیږي تر څو خلک د خبرو د هر ډول شرطونو منلو ته اړ کړای سي چې په نتیجه کې د سولې موافقه راځي یا کورنۍ جګړه. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه‌شنبه په قطر کې بیا پیل شي خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او طرحه خپره کړي. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړي او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرز العمل موافقې ته رسیدلي دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مند دی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2111 خلک وژل شوي او 3822 نور ټپیان شوي دي.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. کندهار کې د مشرتابه له بدلون سره د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خلکو ته د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ. په دې وروستیو کې دغه ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل کېده. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې دي بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خان زاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې وو او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستونو امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 80% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قمندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نفیذ الله افغان د ننګرهار ولایت د سیوی ولسوالۍ نه دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس آواز دی او د مظلوم ولس آواز هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شوبې د آواز پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. چې ته حکومت د دې ضمانت نشي کولی او دا قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروع د حکومت د خانه ولس ته ووایي چې ولس خپل بندوبست خپله وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا صحیح تللی دی، نور دې سړی نه چې موږ آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل خبر دی چې د چدل د په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریا ول چدل چې ور کول کې څنګه نظر کورنۍ مرستې لاړه و څو څنګه نظر یا پټو نظر یا پټو نظر کورنۍ هغه مرستې د وکیل په واسطه ورتي یا د وکیل په واسطه یا لای سرتر راځي یا د لای په ترتیب ور کول کې بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي. خلک بل وجود د فکر د قربت تر مخ
دی. ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حق الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خبرې په قطر کې روانې دي د دوه خواو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته اوږه کټه کوي او دا عینه تریدنه بنه شي. او که دی وایي چې دا سره کرښه ده او دا پکې سره کرښه ده، نو هېڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې توې فلې بیا به هم نشي دوام لري. نو موږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي. ستی کی تاسی عمر ہے ستی کی بدا نور بنی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره د خبرونه دویمه نیمایته ورسید او سم اتنیمه بجې شوې.